په افغانستان کې د مخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. څو شیبو کې زما همکار فرید سیال مخته وړي نن پر دې خبرې کوو چې کوم عوامل د دې سبب ګرځي چې ځوانان له هېواده وتلو ته نیت وکړي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د تلو نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو دا یې هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی پرون دوشنبه په یو خبر پڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقیف کې دي. دی بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي و چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایه و سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندۍ په 4 هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقونو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپلې محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډاډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدی د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محاکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کېږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدی په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرایل پر توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرایل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستي، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریم کال را نږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یوه خبري کانفرانس کې خبرې وکړي. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوي او د بې پیلوټه الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوی چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړه شي. د ښاغلي زیلنسکي وروستی خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 4 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. نننۍ خبري کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ په روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې فرید سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني یو. د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2008 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاو افغانان ورسره له هېواده ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هېواده وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته زړه ښه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ډېر شمېر افغان ځوانان ښه ژوند او ښې خو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې مېشت افغان کډوال نور محمد آریان له افغانستان راسره، هر یو خیبر حیات او شاهد الله د دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تک په لټه کې دي او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحید الله امیری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشې، په خیر راغلی. خیبر حیات په پیل کې تاسو ته راشو ول تاسو وپوښتو، زیاتره افغان ځوانان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي، تاسو یې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیات مننه لومړی تاسو ته بیا ټولو ملمنو ته او د ازادي رادیو لپاره ټولو اوریدونکو ته څوک چې زمونږ غږ د هېواد په ټوله نړۍ کې اوري خپل سلامونه نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هېواد څخه ځوانان د بېلابېلو ستونزو له کبله بهرنیو هېوادونو ته زړه ښه کوي، چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکارۍ زیات. نو کله چې په هېواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده، نو ورسره څنګ کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي او هغه ځوانان چې مخکې به یې دندې درلودې او په نسبي ډول به په خپل هېواد کې خوشحاله وو، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاسه ورکړې دي او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخوا هم دندې نه درلودې او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو، چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هېوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنۍ هېوادونو ته په تګ باندې مصرفوي په خپل هېواد مصرفوي؟ ممکن دا یو سوال اوسي چې دوی لپاره دلته بدبختي خلک یو باسواده طبقه ده او یو بېسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده اوس دلته دنده نه لري، او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیا نه پوره کیږي، نو په دې خاطر بهر هېوادو ته تړه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اصطلاح تعلیم نه لري او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري. او بل دلته داسې زبینسازي نه ده شوې چې دې ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي، کولی شي چې دوی په خپل هېواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده، او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه گذاری وکړي، د دې تضمین د دې لپاره نه چې آیا سبا به دې ته دغه پیسې ګټه وکړي او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هېوادو ته زړه ښه کوي. خارج هېوادو کې خو هلته کاري فرصتونه هم ډېر دي او د دوی د سرمایه د خوندیتابه تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب ځینی هغه کډوال چې له افغانستان راغلي هغه افغانان چې له افغانستان ځینې اروپایي هیوادونو ته تللي یا تاسو هیوادونو ته تللي چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بېلابېلو برخو کې اړتیا پیدا کېږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي که هغه د خلکو دروازې مخ ته ډوډۍ وروړل دي چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالوي، یا مثلا چوکیداری کول یا نورو برخو کې کار کول سره لدی چې دوی لوړې زده کړې لري خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا دغه ځوانان چې له افغانستان وزي فکر کړی ده چې دلته کار ستونزمن ده، دلته ژوند ستونزمن ده.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي، کوم سخت کار چې دوی هلته کوي کاغذ دلته وکړي. مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده، نو تاسو فکر وکړئ لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړۍ او د ګلکارۍ لپاره به ته یو چاته ورځې او ورته به وایي چې ته دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړۍ کې ما ومني، او کله چې هغه ومنل شي نو د ورځې ورته د 2500 افغانۍ نه نیولې تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي. چې دا د میاشتې ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې دغه ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دغه 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کومو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابره کړي، خپل د کورنۍ ستونزې پې حل کړي، مړی ژوندی پي وکړي، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چېرته دوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنیو هیوادونو کې ترسره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه هلته کاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 0 ترمنځ پیسې ګټي، هغوی چې د خپل کور ته راواله کوي نو دې نه د افغانۍ په اندازه ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي، چې دوی د کور ټول اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه.
دې خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دی ودان د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې و چې لس دقو لپاره به زموږ په پروګرام کې وي. کور دی ودان چې راغلی او د افغانو ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بېکارۍ سره ټکوي او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دي یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه که سویس یو تاسو یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګه د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هېواد ووزي د دوی ستونزې را سره شریکې کړي. وره به شو زموږ بل میلمه نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی دی او په قشقي لارو باندې ځان جرمني ته رسولی دی. آریان که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لنډو وایست چې د سفر څنګه و، یو په قشقي لارو چې راغلی دا راتک څنګه و، که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول په سر کې پرېدا خورکې تاسو ستړي مشه، تاسو ملمه دې ستړي مشه، ټول اوریدونکو ته زه ستړي مشه وایم. او رښتیا هم چې زه دا مهال په المان کې برلین ښار کې یم او د افغانستان د خوشولې د تړۍ ولسوالې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول لسیر لای پایل کما شارټ کټ وایم په دې دافور
کپلن را ته وای زکه ملک څنګه چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکاری تختی ک سیاسي مشکلات یو ورخته کې دو یوازې کار را وخلو، زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای، او عموما افغانستان کې لکه چې د خزو پر کار بندیز لګیدل ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي او نارینه او توظیفه نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځکه د کار بار پلټ شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولې شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي قچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قچاقي لارې په اړه راته وایاس څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې څومره پیسې مصرف شوې؟ لاند راته وایي.
سر کې کاشما نو رښتیا ده د کچاک لاملونه هم نبی چې فقط بیکاری ده او وترحال
اریان صاحب موږ ستاسې غږ سم نه لرو، که لږ موقعیت ته تغییر وکړي غږ موقت وصل راځي.
اوس څنګه
مهرباني اوس اورو.
وایم چې د وطن پرېښود لاملونه لري، فقط غربت هم نه، دغه سیاسي تعاملات چې کوم رامنځته شوي دي دا هم لوی لامل دی چې که لوی اکثریت نه وي نو نیمایي افغانان له دې پله هم وطن پرېښودلی دی چې نورو هېوادونو ته لاړ شوي دي. او دې سره په څنګ کې بیا نو بیکاري او غربت دا هم ملګری دی، نو دا دواړه لاملونه دي کېدای شي چې خلک نورو هېوادونو ته سفر ته مخه کوي. زموږ په ژوند کې هم دا دواړه سره ملګری دي، هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسني نظام چې دغه د یعنی د زنانو یا د زنانو برخې ته خاصتا اجازه نه ورکول کېږي. نو زه هم د ماشومانو پلار یم چې بچی مې د کېږدۍ په نوم سره پنځم سیم کې ده سات کال لاړه شي، نو زه مجبور یم چې د هغې د ښه ژوند لپاره نور هېوادونو ته لاړ شم. هم سیاسي تحولات کېدای شي، هم د ماشومانو زده کړې کېدای شي. پاتې شوه لارې، لارې سختې دي، داسې نه وایم چې سختې نه دي، نهایت سختې دي. خو مخکې هم موږ او تاسو یوه مرکه هم درلوده چې نو وطن کې هم داسې څه نشته چې زه دغو هېوادوالو ته ووایم چې تاسو په وطن کې پاتې شئ. فرض که څه دی وږي ځوانان،
آریان صاحب ستاسو غږ ډېر ګډوډ راځي، که لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ ستاسو غږ په سمه توګه باندې واورو. تاسو بیرته راشم، تاسو لږ هڅه وکړئ چې د موقعیت ملګ خوره وټاکئ، موږ ستاسو غږ قطع وصل لرو. شاهدالله ته باور شو. شاهدالله، که تاسو راته ووایست تاسو هم د خیبر په څېر باندې ورته ستونزې لرئ او پاندې لټه کې یاستئ چې له هېواده ووځئ، که نه ستاسو بله څه ستونزه ده یا د زده کړو لپاره غواړئ چې له هېواده ووځئ؟
زما خپل واشه تاسو ته او د ادارې یو ټول او ورېدونکو ته سلامونه وایم. اله چې ټول راکرو اوسئ. هو، څنګه چې تاسو ویل، زه هم باندې هڅه کوم چې له هېواده ووځم او پلان لرو. دا چې څنګه مخکېنی ورور وویل چې ستونزې دي، مشکلات دي او بیکاریاني دي، خو زه به یو عمده دلیل ووایم د ځوانانو د تګ ناامیدي. ځوانان تر ډېره ناامیده شوي دي. اول ز خپل هغه په دې چې مثلا زما اوس زه لیسانس یم، ما په دوه رشتو کې زده کړه کړې ده، لوړې زده کړې مې کړې دي، نیمه لوړې زده کړې مې کړې دي، خو څه نشته. ده هغه کوم زمونږ حق چې ده، کوم چې زمونږ حق جوړېږي هغه بل ته ورکول کېږي. د کور سرپرستی را په غاړه ده. یو وخت مې خویندې را سره وي، یو څه هغه په حساب یار هغوی را سره روانه کړې او څه به زه ومه. نو د کور هغه چارې چې کوم یو مشکلات چې کوم هغه تر یو حده حل و، خو هغه بندیز ولګېده انجیوګانو سره وي. زموږ خویندې بندیز ولګېده، انجیوګانې بندې شوې، دوی په کور شو، له کور ټول سرپرستي ماته را په غاړه شوه. کارونه نشته په حساب کښته دم، لکه څنګه چې مخکې وویل شو محدود دي. هغه چا دپاره دي چې مثلا څوک واسطه ولري، څوک دومره پیسه ولري چې مثلا مقابل کې ورکړي او چېرته مقرر شي. مګر مونږ دومره نه شو ویلی چې خپل کور ته درې وخته هغه نفقه برابره کړو، نو هغومره پیسې به چېرته ورکولی شو. دغه علت ده. بل علت دا ده چې دلته که دیاړي هم کول هم دي، نو هغې باندې زمونږ د کور چاره نه کېږي. زمونږ دا د ژوند کوم چارې چې دي، کوم مشکلات چې دي، دا پرې نه حل کېږي. نو دغه علت ده چې زه ما دې ته غاړه ایښې ده چې زه د هېواده ووځم، که هغه سخته وي، که هر هر رقم حالت راځي، زه به غاړه ورته ږدم، خپل ژوند په تول کښې ورکوم او له هېواده به ووځم.
شاهد الله جان، تاسو را سره اوسئ. موږ بیرته آریان ته ورشو چې هغوی نه دغې د لارې د مشکلاتو په اړه باندې وپوښتو. آریان صاحب، که اوس زموږ غږ تاسو په سمه توګه باندې اورئ، تاسو وایئ چې دغه سفر چې تاسو پیل کړی و څومره وخت اوږد شو؟ د لارو د سختو په اړه باندې ووایئ، ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري چې دا هم له هېواده ووځي.
نو خدای دې وکړي چې زما غږ اوس درست وي. فریدا سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت به نیولی وي چې په لارې کښې ما تېرې کړې. نو دغه ورونو ته زه وایم چې سفر مقصد سخت، نهایت سخت دی. داسې نه دی تاسو چې دغه د اروپایي هېوادونو د ملګرو یا د هېوادوالو یا د غربي هېوادونو تاسو دغه میډیایي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالۍ په ځایونو کې اخیستې وي، نو همدا خوشحالۍ چې ته کله راورسېږي همدا خوشحالۍ مشته ده درته ایښې دي، خو لارې ولې نهایت سختې دي. زما خپله تجربه دغه ده چې یعنی موږ د تاجکستان له لارې راغلو، د روسیا له لارې دې ځای ته وایي راغلو، بیا بیلاروس ته، بیلاروس نه پولینډ ته، پولینډ نه جرمني ته، بیا کچاکي راغلی یو. نو دې لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې مایه دوري کړې و چې موږ به یا لږ یا ډېر او ډېر افغانان شته چې ښکلی حیثیت لري که نه، نو په لارو کې حیثیت بیخي د دوی پیسو کېږي، په دوی پیسو کېږي. هغه سرباز بې سواده سرباز به وي، ستا حیثیت ورته نه دی معلوم چې ته څه یې، ته څه کاره نه یې. نو وهل شته، ټکول شته، په سپیو داړل شته، شکنجې نهایت هر څه شته. لوږې تندې خو یعنې موږ داسې اوبه پریدا خورې څکلي وي چې زموږ پلارونو موږ ته مخ یادوري کوله چې موږ پخوا وختونو کې چې چاګانې نه وي، برمې نه وي، موږ داسې اوبه څکلي چې د چینجي به ورسره ګډ وو، د هغه د ګاچ ټیکرای یا کتره به موږ پرېښوده، موږ به استفاده کولی، چینجي به پورته پاتې شول، موږ به دا اوبه استفاده کولې. خو ما په همدغې کرن کې په دغې یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څکلي دي چې د باران اوبه به وي، زوړي وبي، ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي، دې کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجي هغه دي پکې اخته دي، ژوند پکې کوي. موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسر دغه اوبه به مو ساتلې وي، بوتلونه دا به مو ترې ډاکول، نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل، چینجي به یې پورته پاتې شول، دغه اوبه به موږ استفاده کولې. نو دې کې بیا چانس خبره ده، د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې، ځکه انسان چې موږ تاسو بوټولنه کوي چې انسان د ګل نه نازک دی، لکاڼي کلک دی که نه، که دا اوبه د په میده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې، بس نو د مرګ لامل ګرځي. ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معدې تکلیف پیدا کړي، یعنی نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي، ځکه نه موټر وي، نه امکانات وي، نه نیټ کار کوي، دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته. نو ډېرې سختې مودېرې کړي دي، دا خو زموږ دغې بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختې دي. هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پرې دا خورې یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره په موږ په خپل هغه افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داس ځای نه ورته جوړوو، لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړې دي، وخت تېرې مو کړي ده، څومره په سختۍ، څومره لوږې، تندې دا مو ګاللې دي. نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي، نو بیا خو د دوی خپل فخر خو زموږ خپل تجربه دا غده، خو د دې تر څنګ یعنی موږ افغانانو ورونو دا هم نه وایو چې تاسو مرز ای، ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لړ شوی یا یل تر رسیدلی یا تاسو چې رسیدلی خو موږ هم رسیدای شو. دې کې هم شک نشته، امکان دی ولري دوی مره ورسیږي، ځکه موږ هم رسیدلی یو، خو چانس دې هم ډیر کښته. زموږ سره خپل یعنی د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل تر ورسېدو، هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وشل شو. موږ را ورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو، بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي، یا به ډرایور کومه ناغېړي کړې وي، بس هغه موټر یې چپه کړی وو. زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو، نور زخمیان وو، دا ټول مسایل یعنې دا کې دي. دې نه مخکې تجربې هم شته، زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو، د سړه له امله ډېر ژوند له لاسه ورکړو. نو فریده خو دا ټول سختۍ ورکې دي.
مننه آریان صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. ځینې نورې پوښتنې هم دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده؟ دا دومره سختیانه چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي، په دومره ځنګلونو کې شپې کوي او داسې سختیانه تیروي، په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي که نه؟ اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسېږي. وحید امیری صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسو اورم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، او د ترکیه لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان یې ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي. ترکیه کې څنګه د وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډېر دکه کم شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آغلی فریده، تاسو ته، ګډونوالو ته، درنو اورېدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو راکړ. زبا ستونزې خو ډېرې زیاتې وي، ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو. ستونزې شته د پخوا په شان په ترکیه کې، د افغان کډوالو ستونزې، خصوصا د ځوانانو، او هغه ځوانان چې غیر قانوني دي، د هغې د ستونزې شته. خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم. هغه لومړی، په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي، چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې، نو ما ته بهتره معلومات دی. ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوړي، پوښتنه کوي. په دغه لارو کې د ورکو شوو ځوانانو یا د لا درکه شوو ځوانانو ستونزه غټه ده، لویه ده. او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسیدي چې ما ځان سره یاداش کړی دي. نو تقریبا د 500 سلور نیم سو شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي کورنۍ ما سره په تماس کې ده. بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کېږي کوم وهل کېږي د پولیسو د خوانه دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي. او بل دغه په ایران او ترکیې په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دې راوړي دغلته خندقونه دي او دې خندقونو کې غورځېږي زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدغلته بیا د ترکیې پولیس راوړي دلته بیا د رقم ته مراحل سرته رسېږي ورته او دغې نور څه خاوه ته سپارې چې خپله هغه دری ته چې دلته په وان ښار کې هغه کومه هدیره موجوده ده هغه دری ته زه خپله تلم او تقریبا د سیکرو کې چې د شپږوسه او شاوخوا کې قبرونه یې دلته د لادرکو ځوانانو چې هغې یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر باندې لیکلی دی. نو دغه یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوالو چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ وطنوالو غږ واوري. دغلته په ډیپلوماسۍ باندې په هغه کوم پلان چې هغه کوم ډیپلوماتان چې کوم دغه د ترکیې دولت سره باید دا خبره شریکه کړي او د دې په باره کې باید یو لارې حل راوباسي. نورې ستونزې خو دلته په ترکیه کې اوس چې هوا ډېره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي بیا هم ځوانان موږ خبرېږو چې راځي راوړي خو بیا هغه پاره تعداد کې نه ده چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغونه تعداد نه ده. خو بیا هم قاچاقي لارې هېڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي. دلته په ترکیه کې په داخل د ترکیه کې د ځوانانو ستونزې هم شته. ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي که کار ورته پیدا شي ورته وایي چې زه افغان یم اسناد نه لرم کار ورته ورکوي ډېر شاخه کار ورته ورکوي کله ورته ماش نه ورکوي یا کله ورته مثلا زه نه پیدا کېږي د اوسېدو
زما غوري که کوم دې موضوع ته تم شو زموږ دغه دوو میلمنو چې دوی دواړه غواړي چې له افغانستان ووځي تصمیم هم دا ده چې دوی ته افغانستان کې کار نه پیدا کېږي او د کار وجه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي بل هېواد ته به کډوال کېږي. په ترکیه کې که افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي یا که کار ورته پیدا شي بیا هغه خلک پوه شي یا د کار خاوندان پوه شي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري هلته د برخورد په اړه راته ووایه او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیې نه نور اروپایي هېوادونو ته لاړ شي که همالته بیا پاتې کېږي په دغې وضعیت کې
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هېواد څخه راوځي یا د اقتصادي ستونزو د وجې د خپل هېواد څخه راوځي او ځوانان دي انرژي لري هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي ځکه د ترکیې اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه پخوا په شان. بهتره معلومات دی ټولو ته ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده کار به یې کار ډېر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لېږي هېڅ چنته نه جوړېږي. زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي په همدې سختو لارو لاړ شي د اوبو په لارو باندې لاړ شي د ځنګل په لارو باندې لاړ شي. دلته هغه ځوانان پاتې کېږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه او یا مثلا سیاسي کیس ولري دلته ورته پناه اندګي ورکوي سازمان ملل. نو بس هغه خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیري تر هغه شي هغه کوم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړي دا هغه قبول شو د دې څخه لاړ شي. نو دا دوه کټګوري ځوانان دلته راځي هغه یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي یو هغه ځوانان چې دلته کې څونه ورکړي دی دلته پاتې کېږي. افغان ځوانان دلته خصوصا اوس دغه یو کال کېږي چې نه پاتې کېږي او غواړي چې ځان اروپایي هېوادونو ته ورسوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. بیرته به شاهد الله ته ورشو. شاهد الله که تاسې راته ووایئ په افغانستان کې سربېره پر دې چې دغه بندیزونه په ښځو باندې دي هغوی کار نشي کولی نارینه سره هېڅ مرسته نشي کولی تاسې ته هم د کار زمینه نه ده برابره بیرته په لاره کې مغسې ستونزې دي لکه څنګه چې آریان یادونه وکړه او همدارنګه میری صاحب یادونه وکړه چې اروپا ته تګ یعنې یا ژوند یا مرګ یا به ژوندی رسېږي یا به انسان مرینو لاره کې. خو بیا هم د دغې ټولو ستونزو سربیره کله چې څوک په قاچاقي سفر کوي پیسې ورنه غواړي د دې پیسو بندوبست بیا له کوم ځای نه کوئ دې ته مو څه آمادګي نیولې ده دا پیسې به له کومه کوئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې وخت هم راځي چې مثلا
موږ سره د یو وخت د پاره څه نوي شي مثلا څه وخورو څه پیراوړو خو دا د څه وضعیت ته چې د دې دپاره به ضرور دی لارې پیدا کوو ښکاره ده چې په لاس کې څه نشته ده چې زه پرې لاړ شم خو مثلا یو څه ځمکه لرم یو څه دوستان چې دوی واده کړې ده نو مجبور یم چې د دې نه به کار اخلم او په دې او بیا خارج ځمو سفر کوم ستونزې مشخص ستونزې دا ده چې کار شته ده خو هغه معیار نشته چې زه دې په خپل کور مشکل حل کړم شما یا مثلا ارو مرو دام نه جز چیرته جړه ودرم دکان ودرم باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت ده په هر څه کې تنګول دي ربړول دي یا ته انسان مجبوروي چې مثلا بیخي خصوصي وکړي باور وکړي دومره ځوانان نه امید شوي او دومره تنګ راغلي که څومره سختي وي مشکلات وي نو مجبوري چې غاړه ورته کوي تاسو وګورئ ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې ګورو سموري دلي 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 مودي زیاتره برخه ځوانان تشکیل لري دا ټول ځوانان دي او الهاتي څه دی الهاتي انده چې په وطن کې سخشي وي دي پرابلم شي وي تنګ شي وي دي ازت شي وي دي چې ته مجبور شي چې هوا پری دي کې په ډېر تعلیم افته ځوانان دي کې په ډېر داسې ځوانان چې په لوړ درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل د خپل تعلیم لاته تعلیم افته ما دوی شته چې مې ذکر کړی دي مګر وخت تاس راغله چې اوس هغه تعلیم او هغه زموږ کوم زحمتونه چې دي هغه سره ونه نیو نو ورته ترجیح ورکړي نو غواره به همدا وي چې بل څه وته لاړ شو هغه عقل ته نور هیڅ تم نه وي یو منیجمنت خپل دشته ده یو اصول خپل دشته ده په اصول هو به ژوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سب کتا سي تر شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ ذکر کړی دی خو افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرېږي چې دا خپل مسلک کې کار وکړي یا دې کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرنیو هیوادونو په ځنګړې ډول په اروپا کې میشتي تاسو په برلین کې ویني دوی چې افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نو وروسته خو هغه کسان راغلل چې دوی زده کړې درلودلې او په تیر حکومت کې کار کړی و یا نظامیان و یا خبریالان و یا همداسې کسان و چې هغوی ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار پیدا کولو کې وسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به داسې د کار زمینه د پرمختګ زمینه د تعلیم زمینه دلته برابرېږي که نه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکوي
لکه سره تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه پرې دا خوري دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب و هوا جغرافیا دلته سیستم دلته زده کړې دلته ژبې دلته کلتور کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه خپل چې دغه د لیسانس سند لرم دا اوس هم په دې ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت څخه بل ولایت ته ځم یا یو هیواد څخه بل هیواد ته ځم زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګري راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګري لوی اکثریت دا چیټه طبقه ده چې دا بي سواده هم دي لري کنه یعنی دا سه جمعه بده کې چې زله دوی سره ترجمه ته نظم هغه دی انګلیسي ترجمه ته ترجمه یا جرمنی دا خو ژبه خو زه خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستونز لرم خو په ماته ګوډه انګلیسي دوی بده مله بوېږي چې خپل مشکل را پکې یعنی زور سره زم تور سره بل ور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کوم اصلي را وړي دي کوم کاتي را وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه بد وي دغه انټرویو ته په کتو تا ته بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي خو لدا مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلې دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړی دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورکړي دا خلک مې لیدلې دي چې اته لسکلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی دا زه ته چې فکر وکړم کنه چې دې سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول سکون زدل بشته تر یو کال پورې خو ته بیت پوسټر ګدا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید زده کی اته تر دوه کالو پورې او بل کارونه چې کوي فريده خو دلته زموږ خال چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې چوب چې کډوال یا غا خلک خو دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خال کې دی ډیر ټیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم خو خیر کداغه کارونه موږ یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره هم چې کار نشته
خو که کار وای په وطن کې مو کړی وای نو وطن به مو ګل ګلزار کړی وای، ځکه دلته ټول دا ساختمانی کارونه دي، شاکا کارونه دي، تور کارونه دي، هوټل کې کارونه دي، لکه یو څوک پارس کړي بل هیواد نه راځي، ملګری ملګری ښځه خوند یا فقط ښځه وي یا فقط سړی وي، هوټل کې شپه کوي، بس ورځ ورځي دغه مهاجرین دغه اوتکونه ورته سپکوا ورته جوړوه، سبا ته بیا بل شپه کې کوي، بیا بیا ورته سبق بیا بل شپه کې، داسې مزدوری کوي. نو مزدوری هم ډېرې لوی مزدوری دي، خو بیا هم مزدوری کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې، خو ستونزې مقصد شته، متفاوته جغرافیا ده، متفاوته آب هوا ده، ژبه به یعنی زما د 3 کلن عمر دی لومړی ځل مې چې دغه ژبه زه اورم، نو موږ خو بیا هم خیو هدا کل دومره په انګلیسي ورسره کېږو وژبړه، داسې ورونه او ملګري شته، یعنی که څوک راځي هم زما توصیه ورته دغه ده چې دغه بېسواده طبقانه ده دلته ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي، هغه څوک چې لسان انګلیسي څه نه تخه ده هدا کل خپله ستونزې راپټولی شي، خو د دغه ټولنه د بېسواده خلکو لپاره بېخي نه ده، یعنی نهایت نه ده.
خو هغه چې باسواده هم راځي کوم سندونه چې راوړي هغه هم دلته په درد نه دوا کېږي.
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري، ځکه ما ته خپل سندونه په درد نه دي خوړلي، خو بیا سهولتونه لکه د غرور چې یادوري وکړه، نو بعضې برخو کې سهولتونه شته، فرض کړه د میاشتې دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل خوره پکولی شي، فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي، د ډوډۍ پیسې دې نشته، د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته، او کورس ته یا مکاتیف دي، دا مفتی نه، دا سهولتونه هم بیا شته د تعلیم یافته خلکو لپاره، څوک چې گزاره کړی شي یو کال فرض کړه زه خپله نه اوس ژبه زده کوم، نو دومره د جوب خرڅ هم راکول کېږي، ډوډۍ هم راکول کېږي، له اوسېدو ځای کرایه هم نه اخیستل کېږي، دا سهولتونه هم شته، دا هم ښه خبره ده.
او دا به بیا تر څو وخته پورې دا سهولتونه وي؟ تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوئ، د هغې نه وروسته به هم دا سهولتونه درکول کېږي که نه؟ تر کله چې تاسو جرمني کې یاست یو اسناد ترلاسه کوئ؟
نو کله دې چې ژبه زده کړه، بس ژبه د کورس ته خلاصون نه یو امکان لري، دغه بي بي آی ان سند ورته وایي، هغه سند چې واخیست بس دلته بیا کدا سیستم شته چې تا نن د جیب خرڅ هم درکوي، کرایه هم نه در نه اخلي، بیا د یو ورځ وزګار هم نه پرېږدي، دا نن دې چې یعنی هغه سرټیفیکیټ واخیست ته دې جوګا شو چې په المان کې ته باید کار وکړي، مزدوري وکړي، په هغه ورځ د سوسیال نه معرفي کېږي جاب سنټر ته، جاب سنټر ته بس په هغه ورځ درته وایي چې خپل کار پیدا کړه، کنه یې ماته راشي زه کار درته پیدا کړم، بس نور منو کار کوي چې چرته دې پبلیکا کې دې پیدا کړو، هوټل کې دې پیدا کړو، کیمو دفتر کې دې پیدا کړو، موټر چلول بیا څه سہولتي نه چی، بیا امکانات شته، کار شته، مقصد
مدنه کور ودان اریان صاحب تاسو ته کرا شو امیری تاسو ته وایي دا کوم افغانان چې هلته په غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته له ترکیې نه ووځي نور اروپا هیوادونو ته لاړ شي، دا په دې موده کې چې دوی دلته پاتې کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي، او د دوی د ژوند وضعیت څنګه ده هغوی چې غواړي ووځي په ترکیې کې پاتې نه شي؟
مننه. خور زما نوم امینی دی، تخلص مې وحیدالله امینی، په ډېرې بخښنې سره تاسو امینی دی. دلته چې کوم ځوانان دي هغه دلته ترکان پوه شوي دي په دې خبره باندې چې دوی به راځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مراګین ته آمادګي نیسي او ډېر تجیر دي ځان وباسي، نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاخه کارونه دلته افغانانو ته یا سوریایانو ته ورکوي، او د اوسېدو ځای هغه کوم ځایونو کې چې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې 40 کسه 10 کسه اوسېږي، چې هغه د اوسېدو نه کم د صحي لحاظه هم د نورو لحاظونو څخه چې هلته په نورو مرضونو باندې هلته کېږي. نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار له نگاهنه بېخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی، او هم د اوسېدو د نگاهنه دلته که مثلا اسناد ونه لري تا ته کور نه درکوي په کرا باندې، ځکه د دې همدغسې قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره، ځکه په دغه تېرو دوه درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته، هم د بنګلادیش، هم د پاکستان، هم د افغانستان، هم د عراق نه په دغه لارو باندې راغلل، او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي. نو په دې خاطر باندې دغه قویداد د ترکیې دولت ډېر سخت کړل، د مهاجرو نیول، په مهاجرو باندې چاپې وړل، او مهاجر کمپونو ته وړل. تقریبا 3 کاله کېږي چې زمونږ افغانان بزرګونو په شمېر کې افغانان په کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي، یعنی کمزور مې نه دی کړی، جرم یوازې دا دی چې
په غیر قانوني لار باندې راغلي دي سفر کړی ترکیې ته نو د دې دپاره د وکیل نیول یا د دې دپاره کیسونه حل کول دا همدغسې پاتې دي کورنۍ ورته هلته منتظره ده په میاشتو میاشتو باندې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته زنګ وهي یعنی دا یوه ستونزه ده چې باید دلته چې کوم اسلامي عمارت کوم ډیپلوماتان دي یا کوم خلک دلته په سفارت کې دي او کار کوي سفارت ورته سپارل شوی نو دوی ته باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي د یونیسف سره د یونیسیا سره کوم سازمانونه چې د مهاجرو په برخه کار کوي
امیری صاحب په بخښنه سره چې ستاسو نوم یې غلط اخیسته دغه کډوال چې داسې بې سرنوشته دي څونه وخت کیږي چې دوی بې سرنوشته دي او ولې خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې ولې ورته څوک رسیدګي نه کوي
باید رسیدګي ورته وشي همدغسې زمونږ استاستاسو دغه ځوانان چې دغلته راټولي وو او ستاسو د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسېږي چارواکو ته او مسؤلینو ته دغه ځوانان چې دلته بندیان دي تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته پرې د کوم جرم نه یوازې جرم دا دی چې مهاجرت کړی دی یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجه خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلي یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي یعنې زه خبر یم او زه خبرې کوم ورسره ماته ځینې وخت زنګ راوهي کورنۍ داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې خپلوان مې دي یعنې چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې تقریبا ډیر وخت یو شو چې دا لکان بندیان دي د دې شمیر زرګونو ته رسیږي باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي ځکه د دې باید غم وخوړل شي
مننه مننه امینی صاحب کور ودان شاهد الله که تاسو راته وایاست خبرې مو واورېدلې هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب چې کاغه ترکیه ده کاغه جرمنی ده پرزه کې کډوالو ته ستونزې شته دغه سفر چاریان څه بیا دونه وکړه که چیرې څوک ترکیه ده لارې زی یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي ستونزې ډېرې زیاتې دي دغه ټول لړخونه دي ورته په پام کې نیولې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي دغه کارونه چې کارو پاتم زی بل ورځ نو کوم رسیږي په خیر سره دغه اسنادونه دي هلته په درد نه خوري ته مکلف چې شقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نه ښه کوي په دې اړه دې فکر کړی تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي
دا څنګه چې موږ دا هوځنه راځلې دا واخره ده باور په خدای وکړي لکه مو وخت چې موږ دا تصمیم نیول زه دې احساساتیم یو رقم تشویش را سره ده په دانه چې زوال څه وشم څه نشم یو ادمي مینه ده زه له دې نه مخکې هم د هېواد بهر تللی یم هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده نور پرېږدی چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی دا ټول ما لیدلي دي دا مې سنجولې ځان سره حتی دومره چې بېرته راغلم نو خپله خاوره خپل کوم خاک چې د هغه مې چې کړی ده خو دلته راغلم بیا هم زندګي سخته ده هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي نارمل به شي بیا هم هغسې ونه شو نو مجبور یو خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې هوډ مې داسې ازمي زه به ضرور ځم خامخا ځم زه خوښ یم په دې اراده او په دې قسم باندې زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم چې پیدا کړو ګړو ځایونو ته مې اپلای ځان کړي دي پیانونه مې ورکړي دي او کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړي که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغه باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي یا د کور سرپرستي چې کومه ده د کور مشکل کېږي خو دې مکه سبا چاته لاس ونیسو هغه کوچنیان مو چې کوم دي واړه ورونه مې چې کوم دي خوینې مې کومې دي هغه کومې هیلې چې دي هغه زه برابرده کولی شم پوره کولی شم زه به هېڅکله مې هېواد پرېنږدم مګر هم کله چې دا څه سرته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه پوره شي زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم تاسو باور وکړئ په لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځایه امتحانونه ورکړي دي دولتي او شخصي حتی تر انټرویو او تر امتحان پاس کېدو هر تر رسېدلې مو خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي کومه معنی نه ده ورکړي کومه نتیجه نه ده ورکړي نو دا یو رقم نارامي ده
د ځوانانو کوم احساسات چې بیا هم اتیږي نا امیدي زیاتیږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې دې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چاره ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه د خپل هېواد ته راشي، هېواد به جوړ کړو، هېواد به سره کم جوړېږي. کوم تضمین شته، کوم داسې پلان شته، د کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخته لاړ شي، ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته کوم زحمتونه چې ګاللي مونږ به تر دې مشکو وخورو. داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو، لارې کا وکړو. داسې یو وخت هم راغلی خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هغه تېر نظام کې مونږ اخیستی اوس هغه څنګه شته ده، هغه ته پسې نه وشو. زمونږ هغه کومې زده کړې چې کومې د هغه هېڅ بې معنا شولې. هغه څوک چې زده کړو لیاقت نه لري هغه زمونږ په ځای ناست. دا هم یو رقم دردونکی حالت ده. مونږ بیا مجبوري کړو، بیا مجبوري کړو. چېرته بیا هم وایم که چېرته زما کوم خواست دی یا زما په شان نور ځوانان دي، دا څوک چې روان دي هغوی دغه کاري چې دی کوم مشکلات دي هغه ورته حل کړی شي د کورنۍ د وطن ونه وځي. مګر سره د دې چې د ځوانانو د تشویق شوی لات محدودیتونه لګېدلي دي او لا ځورېدلي دي، لا نه امیده شوي. داسې هېڅ کوم پرمختګ نه دی راغلی او نه داسې کوم څه شوي دي چې مثلا ځوانو هڅېږي چې په وطن کې کار وکړي، وطن ته پاتې شي او نه دي.
مننه کور ودان شاهد الله تاسو ته بیرته راوګرځم. روسي خبرې به مو واورم. آریان صاحب، که تاسو راته وایي تاسو خو اوس په برلین کې اوسیږئ، هلته د افغانانو بیلابیلې ټولنې شته، ځوانان سره راټولیږي او په دې وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي، هلته به تاسو دوی وینئ او د دې خلکو ډېر شمېر هم ځوانان دي. تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هېوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي، فکر کوئ که چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي؟ لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستان راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي، یو سره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی، تعلیم د زده کړې د ښه ژوند د دې ته ورسیږي. دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو ورپسې راځي، دغومره سختي تېروي، دا ټول دلته شته که نشته؟
او فریدا خورکی، دا شان بیا دلته شته. د کوم هدفونه چې څوبو ټکی چ فرض کړه، یا لسانس تر لاسه کوم، یا ماستری یا دکتری، دا سہولتونه شته په المان برلین کې. یعنی تعلیم چدای کامل 90% چدای مفت فری دی. درته وایي چې هر ورځ دا کړو کا هیڅ کار مکه وخت دا کړو کا کوچ یو څوبو غواړي، چې یو څوبو غواړي چې زه فرض کا ماسترا کوم، زه دکترا کوم، او زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي. ځکه داس خلک شته چې بیګا هم زله یو ملګری سره ناست وم چې هغه مسجد دی، خو د افغانستان مسجد دی. هغه ویلي چې ما اوس بلډونګ فایل کړه، اوس بلډونګ دلته داس دله کپي و برخه کې ته مسلکي زده کړې کوي کنه. ویلي شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو، هلته په وطن کې بس مشکلات پېښ شول. پلار مې یو چا بغلو وتښتولو، نو هغه ډېرې پیسې غوښتې، کومې پیسې مو چې لرلې هغې ته مو ورکړې، ورته مو کار زوم کړې. هغې نفس ته ما ته وویل چې بس یوازینۍ وسیله ته یې چې ته باید پیسې را وګټې. نو هغه و چې بس کرو اوس بلډونګ مې پرېښودو، مسلکي کار بېرته اوس په کار لګیا دی. نو زموږ ستاسو وطن کې غربت ته داسې ملګري شته، انډیوالان زما خپله ملګري انډیوالان دي چې د دلته راغلي دي. دوی چا ځمکه خرڅه کړې ده، چا د مېرمنې طلا خرڅه کړې ده، چا موټر اخیستې دي، په وخت اخیستې دي، فرض کړه نن په 5000 اخیستی دی، په دوه کړی دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم. نو هغه مغه خلک چې بیا دی اوس بلډونګ نه د ژبې نه زه فرض کړه حدا کل زما دا ګټه شته چې زه ژبه زده کوم. داسې ملګري شته چې بېخي د ژبه هم نه زده کوي، ځکه هلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده. خو هغه څوک چې یعنی وطن کې نږدې وخت کې اړتیا نه وي، کولی شي ټاکلي هدف ته ورسیږي، مستره دکتورا دار ترلاسه کړي، او په وخت سره کولی شي قبولي ترلاسه کړي، په وخت سره کولی شي خپل ماشیان دلته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه باید وایم چې یعنی انجونو برخه کې اجازه نشته، کولی شي بچان دلته راولي، یعنی تعلیم یافته روزلی شي دلته.
او آریان صاحب، امکانات د دې شته چې هر څوک له افغانستان ووځي، کاغذ سیاسي ستونزې ورته نه وي، یوازې اقتصادي مشکل ولري، او اروپایي هیوادونو ته په دومره سخت ځان راورسي، دلته ورته قبولي ورکوي که نه؟ دلته به هم ټول عمر بې سرنوشته وي.
او نن سبا خو په خپم داسې وځه چې په خوانی څګر غلي دي موږ پښتنه چې کړی دي اته کلو کې مقبولی نه ورته ورګړي نه سي بسرنويشت ګرځدل او نننی د افغانستان وضعیت ته پګتو یعنی ایڅوګم بیا رد کړای نه دی بهي کار رد کړایم دا کابلی ورته نه ورکړي خو ترکی خاکی نه ورکړي چې ته باید افغانستان ته موځې نو د زغم په نامه یو سرټیفیکټ فارس کوي او سند ورکول کیږي چې ته موږ زغمو کنه یعنی نه خطرات درته شته نه د خپل کیس مخ ته یوړو او افغانستان وضعیت په کتو هم دلته فریق دی
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې دوی بیرته افغانستان ته لګي یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبر شته بیا هم خبر شته چې یو څوک لایق وي تکړه وي تعلیم یافته وي یا دلته هم کارونه چې دي دوه ډوله دي یو تور دي یو سپین دي تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نه ځي د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي کته خ کار وکړای شي یا ایټول نه مهمه ژبه ده کدي زر ژبه زده کړ بیا ان سند واخیستو بیا هم امکان دی ولري چې وطن کې وضعیت ښه شي هم تا ته یو سند درکي خو کدا سوي چې نه کار کوي نه ژبه زده کوي بیا وضعیت چې بدل شي بالکل یې ملګي
مننه کور ودان یو یو ورسته پختنه مرته جواب کړار یان سه مخکله نشته سره خدای پامانی وکړو زموږ اوس حال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې افغانستان او زیو دغه سخت لار شي تاسو پر غلی یاستي ډیر افغان کډوال ور باندې نور کوشش کوي چې راشي دا ټول ارز په اروپا کې په ژوند کول باندې
نو نشم ویلی زه هم سل پیسه چا ګنار دي ګنا نو لارې خو چې لارې کې زخ پله ومه یعنی بهي نهایت ستړی شوم زنګل کې بچ گیر شوم ما بس تصمیم باندې حیات داغه و چې ستون کړم چې دا اروپا ټوله ماته نه کوي نه دا چې خلیفہ کټ ماته د وسدوی جزاره کوي یا نه قبولی نه کوي چې دا ټوله اروپا دا ټول غرب ماته کوي ځنه زما خو بیا هم چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوی راغلی و د دوی تشویق خو بعد به مولید بیرته به ځان سره تشویق نو بیرته به را روان شو که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده خو کنه په لار کې ډېر سختې ډېر سختې دي نو یعنی سلبی صدا زنه شاملای چې یا ارزی 50-50 به وایم
او هلته چې بیا څوک ورسیږي زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لري والی او هلته لکه بیخي له سفر نه بیا ژوند پیلول ژبه زده کړه بیا غي پسې کار پیدا کول بیا په قراره کورنۍ راغوخته دا ټول یو څه روحي او رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کوي په ټوله کې په دغې لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوان زغملی شي چې بیا د دغې ټول یوازېتوب نه په یوازې ځان ووځي
نو په یوازې ځان خو مشکله ده دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده غوم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلات نه بیخي ککړ کیږي دا چې موږ نوی یو په خپلو ژبو باندې مصروف یو تر اوسه داسې ستونزې نشته خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته رواني او دا ټینشن دا مسایل شته نو وزیده چې څوک د خپل فامیل نه د خپل وطن نه جلاوي خپل بچیان هغه تربیه چې زه په وطن کې وم زما ماشومان لیده او اوس زما د فامیل کو شتون کې چویني یعنی زه خپل ډیر توفیر احساسوم ځکه چې ماشومان به مې خوانځي او تخراغ لن یو بل ته استاد تدریس کړي وو دلته بیا ما پښتنه ګرځې غنیم کولې نوې درس هم به ورته والو څوګه ول نمبر څوګه دویم نمبر څوګه دریم نمبر اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی یعنی داسې جمعه باندې کې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې راته کوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوینه مزو یا زما په شتون کې زما په ژوند کې به داسې وخت راغلی وي چې زه تر راغلی وي زه ستا مېلمانه خپل یعنی وفاله ما داسې خبرې کوي نو دا ډېر سخت دی نهایت رښتیا ده ماشومان میرمنه زموږ د میرمنه خو بيخي زموږ خلک خبرو کې نه راوړي بده بند خو شرمېږي کنه او ولې هغه د ژوند ملګری دی نو هغه باید ټول نمخ کې ک مور یا دیږي د مور سره په څنګه باید میرمن یاد شي ځکه چې هغه د پلار کور یې پری خی دی تاسو کور درغلی دا اولادونه دي دا تربیه ده دا فامیل دی دا ټول ار څور پاتې دی هغه حالت په تشويش کې کیږي هغه ډېر د ستونزو سره حالت مخامخ کیږي نو سفر په ټوله کې سخت دی سفر غنه دی یعنی عادي نه دی دلته د کالیو منزل درغاړي ته کیږي ژبه درغاړي ته کیږي کور کړل درغاړي ته کیږي دا څه ست درغاړي کیږي هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو کور کې کار میرمنې یا دی یا خور دی کولو دلته دغه کارونه هم تاسو درغاړي ته کیږي
مننه آریان صاحب کور ودان زه فکر کوم چې زموږ د بل ملمر ډیر زیات پته مو پات شو بخنه غواړو چې تاسو مو امروز خبرونه کې راوخیس لې وهم پته مو پات شو احمد فیصل نظامی صاحب تاسو هم ترکیه کې هستی مینی صاحب سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت ته شریک کړو که تاسو راته وایي هلته دغه افغان کډوال چې پات کیږي لکه څنګه چې آریان صاحب ولی په جرمنی کې خدا سونځ شته چې وخت په تیرېدو سره د کډوال یو روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي هلته کډوال څنګه دي په ځانګړي ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لري دي یا کاغوی ودونه کړي ماشومان ورنه افغانستان کې پاتې دي د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول ښه اوسئ په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصده پورې رسیږم تر خپل منزله پورې رسیږم که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې او همدارنګه دوی بیا ډیپورټ کیږي افغانستان ته ډېری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري سیاسي مشکلات لري نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دې اندېښنه کې که خدای نه خواسته زه افغانستان ته ولېږل شم هلته به زما ژوند څه ډول وي هلته به زه کوم مشکلاتو سره مخامخ شم نو دا ستونزې په ترکیه کې ډېر ده
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره یې اولادونه راوستي وي ښځه یې راوستي وي دوی بیا څومره ستونزې کوي ځکه ماشومان نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا نجونې نشي کولی د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي که څه هم په لارو کې دوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډېره سخته ده خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي د ترکیې ته راورسیږي استانبول یا هم انقره ښار ته بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته د دوی ځینې نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي او هلته دوی ته د دغو ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالي امکانات هغوی ته برابر کړي دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لاره پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي او دلته له ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ وي د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي د پولیسو د ویرې دوی کولی نشي د باندې وګرځي کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولی چې روغتون ته مراجعه وکړي تر ټولو سخته خبره دغه ده ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدوده ده کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی او بله خبره دا ده چې دلته د سفارت او قونسلګرۍ هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي په خاصه توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي د دوی د جسد انتقال خورا سخته ده
هغه د غیر قانوني کډوال چې دي
یا غیر قانوني کډوال یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي ولی مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي زوی دلته ده کله چې دا په حق رسیږي دلته دي ځنه دا په ډېر زیات مشکلاتو باندې افغانستان ته لیږدول کیږي یعنی سفارت او قونسلګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي هغوی مجبور دي تر څو خپله شخصي او یو سیستم برابر کړي یو څوک ولیږي تر څو د جسد انتقال کې همکاري وکړي یو جدي ستونزه دغه هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي
نظامي صاحب دا وروستۍ پوښتنه هم کراته ځواب کړي ډېر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې ته درغله او د هغې لارې نه بیرته نور اروپایي هیوادونو ته یې ځان نه ورسول ستاسو په اند باندې تاسې هلته یاستئ دا وضعیت ګوري څو فیصده د دغې افغان کډوال وکولی شو چې ژوندي ځان اروپا ته ورسوي تاسې داسې څه معلومات شته ارقام لرئ لنډ راته وایه
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سختې وې یعنی موږ دلته یو موږ ته معلومیږي هغه اشخاص چې دلته دي او مخکې ځي موږ ورسره په تماس کې یو ولې څوک چې اوس د افغانستان نه راځي ایران او دغه د ترکیې بارډر پاس کول دغه اوس خورا ډېره سخته ده دلته ډېر زیات افغانان زموږ استاس ووژل شول ډېری رسنیز کېږي ولې ډېره هغسې نه دي رسنیز شوي موږ ته معلومات ده دغوی چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغو لارو
بله نظامی صاحب فکر کوم چې اړیکې مکسره پرې شو. ډېر مننه کور ودان نظامی صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلی. شاهد الله تاسو ته درزم روستي خبرې مغاورم د ټول جریان مو له هغه کډوال نه چې په افغانستان کې افغانستان بهر یا په اروپا هیوادونو کې یا په ترکیه کې و مورید کدار ته وایي روستي پیغام دی ټول ځوانانو ته څه ده غوي افغانستان د نن دی که بهر دی؟
پیغام خوندا ده که د هغه چا چې څوک کولی شي وسی وي او په وطن کې یو چاره کولی شي ژوند کولی شي نو پاتې دې شي. واقعا وطن د مور حیثیت لري، په موږ ټولو حق لري. خو زه بیا هم که انسان تر دې حده او تر مرۍ مجبور نه شي نو فکر نه کوم که څوک خپل راحته ژوند ځان د خراب کړي او دا سختي دې په ځان راولي. مګر بیا هم ځوانان یو، موږ د ټولنې د ملا تیر یو، موږ یو ټولنې تشکیلو، موږ باید یو بل ته ډاډ ورکړو، موږ باید یو بل ته لاس ورکړو تر څو کولی شو. تر ټولو مهمه خو دا ده چې هغه ځوانان چې هغوی اوچت دي.
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو. له تاسو ټولو اورېدونکو مننه.